ویډیو به د دې ماخمنۍ خبرونه د اهم رپورټونو سره ټکی. افغانستان کې د جنکو او خودو پرزدک او کار د بندیز په اړه د امنیت شورا اندېښنه. د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل له طالبانو غوښتي دي چې زر تر زره د جنکو تعلیم ته اجازه ورکړي او خودو او جنکو په اړه د خپل چلند بدل کړي. د پاکستان د خزانی مرکزی وزیر اسحاق ډار منلی چې دا وخت پاکستان د سخت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، خو دریزی تکرار کړی چې هیواد به دیوالیه نشي. دا وخت پاکستان د زر مبادلې ذخیره کچه تر هر بل وخت کم شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلاب نه اغیزمن شو زیاتره کورنیو ته لا هم حکومتي امداد نه دی ترلاسه شوی او وایي ژوند یې د کړاوونو سره مخ دی. او په پاکستان کې د الزایمر ناروغۍ زیاتوالی. پاکستان د نړۍ یو د هغو ملکونو نه دی چې پکې الزایمر ناروغي ډیره ده. ډاکټران وایي دې مریضي کې د انسان د پوهې صلاحیت متاثر کیږي. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پای از موږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلی. دا وخت په پېښور کې د ماخوستن لس، په کابل کې د ماخوستن نهه نیمې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې دولس بجې دي. دا د ویډیو د روانو چارو خبرونه ده چې زه فواد لامی د واشنگټن ډي سي نه تاسو ته خبروم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا سکیورټی کونسل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له اړخه د جنکو په تعلیم او په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه سخته فکرمندي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش هم د ښځو او جنکو په وړاندې د طالبانو رویه د جواز نه بغیر ګڼلې ده. په دې اړه نور جزئیات زما همکار منزه شهید تاسو سره شریکوي چې دا وخت موږ سره په استودیو کې ده. ستړي مشه په خیر راغلی. په اول کې دا کوی سي چې په سکیورټی کونسل کې د ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه باندې څه بحث شوې ده، مهم ټکي څه دي؟
لامیسب د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر ورځ، یعنی د سه شنبه په ورځ چې د دسمبر 28 تا و دوی یو غونډه را بللې و، په دې غونډه کې په افغانستان کې په وستیو حالاتو باندې په ځنګړي ډول د طالبانو لخوا چې کوم بندیزونه په میرمنو باندې لګول شوې دي، چې وروستي بندیزونه دا و چې یو خو په افغانستان کې میرمن چې کوم په غیر دولتي دارو کې هم کار کوي په غوي باندې هم بندیز ولګول او د کار خیمانه کړی، او د دې ترڅنګ تیرونی په هنتونونو کې چې هغه حکومتي پوانتونونه وو او همداس رنګه شخصي پوانتونونه کې و، خزینه محصلینی دا غوي زدکړې وځندولې او دا غوي په مخ د محل د پوانتونون دروازې بند دي، که څه هم زینوې امتحانونه لرله په هغه ورځ هم دوی پرې نه خودل شوې امتحانونه ورنکړنو، دغه زدکړې هم تر امرسانی پرې بند شوې دي او په دې باندې هم بحث وشو. او د دې ترڅنګ د شپږمې ټولګۍ څخه لوړې زده کړې چې د جنکیو پر مخ تړل شوې دي په هغه باندې هم بحثونه وشول. خپل د امنیت شورا په دې باندې سخت اندېښنه وښودله او بلې دا ویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشپړ برابر او معنا لرونکي مشارکت غوښتنه کوي، او په دوی باندې یو ور بیا غا کړي دي چې دوی د خپل دغه پریکړه لغوه کړي او دا د بیرته واخلي. خپل د ملګرو ملتونو سیکرټر انټونیو ګوتریش هم د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې د لوړو زده کړو باندې چکم بندیزونه لګیدل او په کار باندې د میرمنو چکم بندیزونه لګیدل دا پریکړه دی بیرته واخلي، دا د لغوه کې او د دې ترڅنګ دا د بشري حقوقو سرغړونه بللې دي. نو دا د هغوی لخوا یو غونډه و چې رابلل شو او افغانستان کې په وروستي وضعیت باندې
او د دغه برګونونو یا دغه سرګندونو په وړاندې په افغانستان کې د سیاست توالو یا د افغانستان بهر د افغان سیاستوالو غبرګون سو، خصوصا خزینه فعالان.
لامی سب خپل په افغانستان کې په دې غونډه باندې لومړی دوی ډیر زیات ستاینه کړې ده. موږ نن هم په سوشل میډیا باندې یا په ټولنیزو رسنیو باندې ما څارله، نو هلته مې ولیدل چې ګڼ شمېر مدني فعالانو او سیاست پالو د افغان سیاست مدارانو پر خبرګونونه خودلې دي، دا ستایلې دي، خو د دې ترڅنګ ویلې دي چې دا دومره جدي ګام نه دی او په کار دی چې دوی عملي ګامونه واخلي ځکه چې دغه اعلامیه او دغه خبرګونونه د تیر یو نیم کال راهسي را روان دي مخې ته خو ولی نتیجه نه دا ورکړي ځکه چې دوی باید جدي ګامونه واخلي په تیر خبرونه کې په هلوی پروګرام کې را سره شینکی کړو خیل ملګری و چې د افغانستان د ولسی جرګې په خواني غړې د نو په دې اړوند مو د هغه خبرګون پښتنه وکړل چې تاسو څه خبرګون لري ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه کړې ده په افغانستان کې او په طالبانو باندې بیا هغه کړې دی چې دغه پریکړه دی بیرته واخلي نو هغه موږ ته څه داسې ځواب ویل ځواب به واورو او بیا به راشو پر خبرو ته دوام ورکړو
امنیت شورا یو معتبر اداره ده او زما په نظر دې پریکړه ډېر مهمه ده دې کې یو 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 تاریخ یا یو موده یا وخت ورته کې دا به ډېر ښه وي صرف په غندنه باندې نه کېږي زه فکر کوم چې به ملي ټولنه یو جدي اقدام ته ضرورت لري یو جدي ناسته د افغانستان په نوم باندې ضرورت لري به ملي ټولنه افغان ولس سره مشوره به وکړي هغوی ته حق هغه ورکړي چې څه غواړي اوس خو هغه څوک چې مثلا صاحب نظر دي افغانستان لپاره اندېښمن دي سیاسي حرکتونه هغه کړي اصلا چا له پساته هېڅ کلم نه دي او نو هغوی نه څوک پوښتنه کوي نه د ښځو ګروپونه نه له ځوانانو نه همدارنګه نه له پخواني هغه ملي کسان چې و په اصطلاح په سیستم اداره کار کوي نه هغه کسان چې کرپټ یا په فساد کې ګرځي نو دا مهمه ده چې به ملي ټولنه واقعا یو عاجله ناسته د افغانستان خاطر وکړي کانفرنسونه جوړ شي بحثونه باندې وشي مختلف آپشنونه باندې کار وشي چې کومه به معقولتره وي او په دې کې زه فکر کوم چې هغه کسان چې دوی نه فعلا حمایت کوي د هغوی شتون او د هغوی واقعي تعهد او کړنه ډېرې مهمې او اړینې دي ځکه پاکستان نه غواړي ډېر څه کولای شي متاسفانه هغه اګه دوه ګونې لوبه چې پاکستان هم شپه لار باندې اچولې خو مطمئنم چې دوی ته به دا خیر او ګټه به دوی ته ورسیږي شرکت د جی ټی پی فی او ټی پی پوس په دې مزه باندې پیل کړي یا چې وګوره چې ټی پی په تا نه دا ټول هغه فراتي ډله په خپل امنه کې وروزلې او اوس چې ټی پی په خلاف او د طالبانو په حکومت باندې کافي تبلیغ د مطبوعاتو لار روان دي ځکه چې دوی د ټی پی فیل راتګ نه دی چې که ماغه شریعت طالبان په افغانستان کې په لیکي او تاسو ولې خپل وطن کې
نو لامی سیب دا د اغلی شینکی کړو خیل اخبارګونو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وکړه خو د دې ترڅنګ موږ نورو افغانانو سره هم غږیدل او خپل په تیر خبرونه کې د افغان محصول سره چې د کابل پوانتون محصول او د هغه اخیری امتحانونه او د هغه ذکر وزندل د هغه سره خبري وکړلې هغه ډیره ناهیلی سرګند کړل د نړیوال ټولنې څخه د نورو هوادونو څخه به ویل چې افغاني میرمنې دوی ډېرې تمې د لودې خو د سختاري چې دوی یوازې پاتې شوې دي او دوی یوازې په خوده دي ځکه چې دومره جدي ګامونه چې دوی پر ضد اخیستل شوې دي دومره سخت تګلارې چې دوی پر ضد خپل شوې ده دوی اوس هم یوازې پاتې شوې دوی مظاهرې وکړي ان تر دې چې ځینې نارینه محصولینو یا لکانو د احتجاج په توګه د خپل امتحانونو څخه دوی او چټول ولاش ولا ور نه کړم ته انو نزینو د پونتون استادانو هم په دې خبرګون کې د خپل دندو څخه استعفاوی ورکړي او همدارز خبرګونونه ډیر زیات و خدل شو مظاهره مو شو لغه په ټپه ودرېدلې خو دوی نه هلي هم سرګنده کړي دا
نه یوازې ملګرو ملتونو بلکې نورو ملکونو اسلامي ملکونو اسلامي عالمانو هم په طالبانو باندې غږ کړي دی په دې روسي کې څو څو ځله چې د خزو جنکو په وړاندې خپل رویه بدل کړي تر اوسه پورې د طالبانو خبرګون د غټولو فشارونو ته څه دی
بالکل څنګه چې تاسو ویل خپل د سعودي عربستان نیولې تر ترکیه قطر ټولو اسلامي وادونو اعلامي هم جاری کړي بیانونه هم راغله د طالبانو باندې غږ وکړي چې دا د خزو اسلامي حقونه دي چې باید هغه ته ورکړ شي خو تر دې دمه طالبانو د نړیوال ټولنې انتقادونه او غوښتنې رد کړي دي او د اسلام پر ضد یې بللې دي او د اسلام به احترامي بللې ده او د افغانستان په چارو کې دا یو مداخله بللې ده بل دا چې تر اوسه طالبانو له خپل تګلاري څخه دوی نه دی وخت یو نه هم د نړیوالو خبرګونونو ته کوم مثبت ځواب راغلی دی نیم کال تیر شو د 2022م کال په جولای کې د 2020م کال په 2020م کال په جولای میاشت کې خپل د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د دینی عالمانو په یو لوی غونډ کې چې رابللی و په افغانستان کې هغه کې ویل چې د نړیوالو غوښتنې نه مانی او نه به هم ورسره یو قدم مخکې زی. خو کله چې طالبان دوه کال وړاندې په دوحه کې په فبروري کې کوم تړون کړي و د امریکا سره په غی کې دغه ژمنې کړي وي چې هم به میرمنې کار کولو اجازه ولري او هم به تر پی ایچ ډی پر دوی کولې شي چې خپل زده کړې او تعلیم او تحصیل ترلاسه کړي د کوم څخه چې تر اوسه پر دوی په شاشو دي.
ډیره مننه سلامات اوسې پوره تفصیل مو وړاندې کړ. بل اړخته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر وولکر ټرک په افغانستان کې د ښځو او جنکو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو خوفناکې نتیجې غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې زر تر زره دي په جنکو او میرمنو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو فعالان او اقتصاد پوهان وایي که چیرې طالبان دغه پریکړو ته دوام ورکړي نو د نړیوال ټولنې او د طالبانو ترمنځ فاصله به نور هم سیوا شي. عبدالرزاق نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر اولکر ترک ویلی چې په جنکو او میرمنو لګولې شوې بندیزونه به نه یوازې د افغانانو ستونزې سیوا کړي بلکې یره دا چې د افغانستان د پولو اخوا به هم یو خطر رامنځته کړي. نوموړي د طالبانو څخه غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه دي په جنکو او میرمنو لګولې شوې بندیزونه لری کړي. په افغانستان کې مېش د بشري حقوقو فعال امین الله احساس وایسا په امریکا دی ونیو ستوي دا ډیره مهمه خبره ده چې طالبان جنوتا خپل اساسي مذهبي او بشري حق تر لاسه کولو اجازه ورکړي.
کومو غوتا سوه ګورو دا پریکړه د اسلامي امارات ډیر پراخ برګونونه هم په افغانستان په ملي کچا هم د علماو په کچا او هم په نړیواله کچا ډیر برګونونه درلودل. نو زما معلومات د چې اسلامي امارات مطلق اکثریت چارواکي هم د جنو د ذکرو د پابندۍ خلاف دي، دوی موافق دي چې باندې جنو ذکر وکړي.
په افغانستان کې واکمن طالبانو د دسمبر په سلی رښتمه په هیواد کې میرمنو باندې د غیر سرکاري موسسو سره په کار کولو بندیز ولګولو. طالبان وای په بهرني امدادي ادارو کې کارکونکو افغان میرمنو ګینه د اسلامي حجاب خیال نه ساتلو. لدی روانه دي د طالبانو له خوا د جنکو په مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلې شوې دي. امین الله احساس زیاته کړه کچره طالبان خپل پریکړه ته دوام ورکړي نو دا به د طالبانو او نړیوال ټولنې ترمنځ واټن نور هم سیوا کړي او خراب سربې په افغانو لسپریوزي.
دغه نړیوالو مرستندوی ټولنو او اسلامي امارات ترمنځ د کار پر سر باندې کوم مشکلات رامنځته کی او بل اخره دغه نړیوال مرستندوی اداري او ټولنې په افغانستان کې خپل فعالیت بندوي. د به په یقیني توګه د افغانستان په اقتصادي وضعیت او د خلکو په دغه فقر او لوږه باندې نور هم منفي اغیز وکړي او دغه حالت به لا بحراني او بد خواته ولاړ شي.
ان جی اوس کې د خزو په کار کولو د بندیز په عکس العمل کې سلورو مرستکونکو غیر دولتي نړیوالو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي. په افغانستان کې مېش د اقتصادي چارو کارپوه امین ستانګزه وایسا په امریکا دی یونیورسيټي هواد د روان دنا اقتصادي بحران سره مخ دي او کچري مرستکونکو ادارې خپل فعالیتونو ځنډولو ته دوام ورکړي او د نقدو پیسو رالېګل ودرولې شي نو دا به د افغاني ارزښت ډیر متاثر کړي او په هواد کې بعد ګراني سیوا کې دو سبب وګرځي.
د ډالرو راتګ یا دلته د ډالرو پاتې کېدل یا د ډالري معاملو تر سره کول نو دا دوه درې عوامل لري چې هغه مثلا نړیوال مرستې دي، سوداګري ده، صادرات دي. موږ خو صادرات او سوداګري ناسم پاتې یو، یوازې دا بشری مرستې وي نو بشری مرستې په دغه پریکړه باندې لکه ډېرې زیاتې متضرر رکیږي. هغه این جی اوز چې مخکې ورته روپۍ راتللې هغه بندېږي. نو چې کله بندې شي آسمان او آسمان افغانۍ په ثبات باندې به تاثیر لري.
افغان طالبانو په دغه هیواد کې د منځنۍ درجه خزینه زده کوونکو په تعلیم هم بندیز لګولې دي چې په نړیواله کچه ورته پراخه خبرګون خودلې کیږي. نړیواله ټولنه د طالبانو څخه غوښتنه کوي چې میرمنو ته د تعلیم او کار کولو اجازه ورکړي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
بیا هم په خیر راغلی. د 2022 کال په ختمېدو دی او د افغانستان خلک دا کال غونډ د طالبانو د اختیار او واک لاندې تیر کړ. په دې یو کال کې په دې ملک کې خلکو ډیر غټ غټ بدلونونه ولیدل چې تر ټولو لوی د جنکو او ښځو د تعلیم په وړ او روزګار په وړاندې لارې تړل. په افغانستان کې د 2022 کال د حالات او واقعاتو خلاصه تاسو سمینه احسان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
سکال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دو یو کال پوره کېدو سره طالبانو د سپینو بینرونو پیاده په موټر سایکلو او سایکلونو د کابل په لارو کوڅو کې د پریډ سره د خپلې کامیابۍ یو کال مانځلی وو. د واک ترلاسه کولو پس چې طالبانو د ښځو او اقلیتونو د حقونو د احترام کم لوزونه کړي وو، د هغې په ځای ولیدلی شول چې طالبانو د پخوا په شان خپل سختریزه قوانین پر ځای کول شروع کړه. د طالبانو د واکداری لاندې سختریزه سوچ لرونکي تنانو ته اعلی څوکۍ ورکړی شوې، کوم چې د جنکو او د ښځو تعلیم او روزګارونو ته د رسایي لارې وتړلې. په افغانستان کې د پنځم جماعت نه باندې د جنکو لپاره سکولونه، کالجونه او یونیورسيټیانې وتړلې شوې او د ښځو پر روزګارونو بندیز ولګولې شو او هغوی ته د کور نه بهر وتلو لپاره د سر نه تر خپو پورې د ځان پټولو امر وشو. ډیر خلک دا هم یریږي چې د ښځو ژوند په افغانستان کې دینه هم زیات تکړهونو سره مخ کې دی شي.
د تعلیم سره موږ مخالفت نه لرو، بلکې د دې ظروف دی تیاری دو لپاره هڅه کوو چې زمينه مساعد سي. د معرف وزارت او د عالی تحصیلات وزارت په دې کې ماموریت لري چې د لپاره ستونزه حل کړي او کړنلاره برابر کړي.
د طالبانو لخوا په خزو د نوي بندیزونو په لړۍ کې په ان جی اوز کې هم د خزو په کار کولو پابندي اعلان شوه چې کما په عالمی کچا ټولو ادارو او ملکونو غندلې ده. د نورو بدلونونو نه علاوه طالبانو سکال د منشیاتو د مخنیوي لپاره د کوکنارو په کار هم پابندي لګولې. کوکنار د افغانستان په لکونو وړو کروندګرو او دیاړیمارو د روزګار ذریعہ وه چې د میاشتې په سربېته تر $300 پورې آمدن ترلاسه کولو. په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم سکال د بدحالۍ سره مخ و چې په لکونو افغانان د غریبۍ او دولګي ښکار شوي. د بیلابیلو رپورټونو تر مخه لس کم سل فیصد افغانان د خوراک د نشوالي د مسلې سره مخ دي، ځکه چې د طالبانو د راتګ پس د بهر ملکونو امداد ډېر کم شوی دی. دغه اقتصادي حالات د قدرتي آفتونو د لاسه نور هم جوړ شو چې کله د جون په میاشت کې په یو زوروره زلزله کې لږ تر لږه 0 پورې خلک مړ شو او ګڼ شمیر بې کوره شول. د دې نه علاوه په اگست کې د پشکال درنو بارانونو او سیلابونو د لاسه هم لږ تر لږه 102 تنان مړه او 100 زخمیان او بې کوره پاتې شول. که یو خوا په واکې د راتلو پس طالبان دا خودلو کوشش کوي چې د دوی د کنټرول د لاندې حالات په خکېدو دي او پر امن دي، خو بل خوا سکال وخت په وخت کې دونکي د ترهګرۍ پیښو په افغانانو کې د امنیت په اړه هم یری پیدا کړی دی. په افغانستان کې موجود د داعش ملګرو د طالبانو په واک کې راتلو پس خپل د تشدد کمپین نور تیز کړی دی. په اپریل کې د یو ان یو رپورٹ ویلی وو چې طالبان وس هم د القاعده سره نږدې ملګری دي او ځان منظم کوي، خو د 2023 نمخ کې د دوی د سه غټي کاروایی کولو امکانات ډیر کم دي. دینا پس په اگست کې امریکا په یو ډرون حمله کې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې په یو کور کې دننه وجلو. په 2023 کال کې د بیلابیلو رپورټونو تر مخه په افغانستان کې د تیښتونو زیاتې وړې او غټې د ترهګرۍ او چاودنو پیښې شوې دي چې تر ټولو خونړۍ پکې په ستمبر کې د کابل په دشتي برچی سیمه کې په کاج تعلیمي مرکز ځانمرګي حمله وه او اسوسییټډ پریس تر مخه د 50 زیات تنان په دغه حمله کې مړ شوي وو چې زیاتره پکې ځواني جنکې وي. او په دې وروستو کې په خزو د کار کولو د بندیز په سبب یو شمیر ان جی اوز په افغانستان کې خپل کارونه تړل شروع کړي دي. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی. وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساعت په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساعت
بیا هم بخیر راغلی. اوس هم د پاکستان حالات، د پاکستان د اقتصاد وفاقي وزیر اسحاق ډار دا منلی ده چې پاکستان اوس مهال د اقتصاد له پلوه له یو سخت بحران سره مخ دی، مګر دا دریزی تکرار کړی چې پاکستان به د مالی اړخه دیوالیه نشي. پاکستان اوس مهال د خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دی او د زر مبادلې ذخیره د اتو کلونو تر ټولو لاندې کچې ته رسیدلې ده. جزئیات یې زموږ خبریال ارشد حسین په خیبر پختونخوا خبرونه کې وړاندې کړل چې دا دی ستاسو په میزل بیا ورته راګرځو.
جی څنګه چې زمونږ لیکتونکو ته هم پته ده چې پاکستان دا وخت د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، او د وزیر اعظم چې کوم پرون دا خبرې کړې وي یا نن چې د خزانه وزیر کوم نن خبرې کړې دي د اقتصاد په حواله باندې، نو دا د سیړونکو د اقتصاد پوهانو یا د مخالف چې کوم ګوند دی پی ٹی آئی د هغه تورونو ته یا د هغه اندېښنو ته په ځواب کې کړې دي چې هغه دا ګڼل چې د پاکستان اقتصادي حالت ښه نه دی، او دا پاکستان چې دی نو دا د اقتصادي توګه باندې د دیوالیه کېدو په سند ولاړ دی، نو دغه ته خپل خبرګون خودلې دی. په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون یو خبری کانفرنس هم کړی و، هغه دا باور ورکړی و چې پاکستان چې کوم د کال 2019 کې د ایم ایف پروګرام د قرض لوزنامه لاسلیک کړی و، نو پاکستان دې تجمن دی چې په دغه پروګرام به عمل کوي او دا به سر ته رسوي، او د دې چې کوم شرطونه دي د ایم ایف نو هغه به هم پوره کوي. بیا دغه شانته چې کوم د خزانه مرکزی وزیر دی سردار، هغه نن د شورو کورس چې کوم سحر د پاکستان سٹاک ایکسچینج یو د سپوره وا هغه ته د اسلام آباد نن یې خپنیغه په انلاین باندې باندې وینا کړې ده، او په دغه وینا کې یې سردار په خپل خبرو کې دا منل دی د تسلیم کړی دا چې دا وخت پاکستان د ډیر سخت اقتصادي مشکل سره مخ دی. پاکستان د ډالرې نشته، ډالرې د بهر نه ناراضي، او خو هغه ور سره دا اندېښنې هم دخل کورت کړې دي چې غنی پاکستان به دیوالیه کیږي یا د پاکستان اقتصاد به سقوط کوي. هغه ویلي دي زه دا ثابتول شم چې پاکستان به په اقتصادي توګه نه دیوالیه کیږي، او هغه ور سره دا هم ویلي دي سردار چې په خپل دین نه نه خبرو کې چې پاکستان ژوند دی چې د ایم ایف د پروګرام څومره هم سخت دی، دا غي شرطونه هم څومره هم سخت دي، او هغه با تاجران ته دا باور ورکړی دی چې پاکستان به دغه پروګرام پوره کوي، د دې شرطونو باندې به عمل کوي او دا به سر ته رسوي، او د پاکستان اقتصاد چې کوم دا وخت د سخت اقتصادي مشکل سره مخ دی د دې نه باغه دا ویلي دي، بلکې دا دعوه کړې ده چې پاکستان به دغه مشکل نه روباسي. نو د دوانو مشرانو دغه کومې خبرې چې وي که پرونی وي که نه نه وي، نو دا په پاکستان کې هغه اندېښنو ته ځواب و چې دا وخت په وخت ویل کیږي چې پاکستان اقتصادي حالت خراب دی او دیوالیه کېدو اړه روان دی.
یو طرف ته کړه دیوالی کېدو په خپل نوم راځي، نو خلک ډیر پریشان کیږي، بیا خلک چې کوم انویسټمنت کول غواړي یا حالات دی په ملک چې کوم وسیږي، په دې حالاتو کې د حکومت د طرف نه دا بیان نه راتلل، خو په دې اړه باندې د پاکستان په اقتصاد په اړه باندې اقتصاد پوها څه نظر لري؟
جی بالکل، دا تاسو ډیر خپل پښتنه وکړه، د وزیر اعظم صاحب چې کوم دا پرونی بیان او یا د مرکزی وزیر د خزانه چې کوم نننې بیان دی، نو دا دی په تکرار سره بار بار وای، او دا انویسټر تا یا پانګاچونکو تا یا کاروباریانو ته دا ډاډ ورکوي چې پاکستان به د ایم ایف پروګرام پوره کوي او دیوالیه کیږي نه. خو چې زمونږ درې تیرو سو میاشتو راځي، بلکې د کلمې چې دا حکومت نوی راغلی دی په واک کې اتحادي، نو زمونږ د اقتصاد پوهانو سره خبرې کیږي، نو هغه خو دې کې هوایي چې شک نشته چې پاکستان په سخت اقتصادي مشکل کې مخ دی، او پاکستان اغیدا هم اندېښنې خي، ځنې پوهان دا اندېښنې خي چې دا موجوده مشکل حل نشو، د پاکستان د ایم ایف سره چې کوم پروګرام د ځړن ښکار دی هغه پر ځای نشو، یا پاکستان ته د دوستو هیوادونو نه په وخت پیسې را نه لې، نو دا احتمال او دا خطر شته چې ایر پاکستان په اقتصادي توګه دیوالیه شي. دا شانتي مونږ د اقتصاد پوهانو سره خبرې کوو، خو ورسره ډېر شګونه ښکار دي. زه خپل کتونکو ته وایم چې په دې تیرو اتو کلونو کې د پاکستان چې کوم زر مبادله ذخیره ده نو هغه ډیر زیاته کم شوې ده او دا شپږ ارب ډالر تر راغلي ده چې د یوې میاشتې د درآمداتو ضرورت هم نه پوره کوي. دغه شانتي چې په پاکستان ته کوم د بهر ملکونو نه بهر ملکی پاکستانیان چې کوم التکار کوي هغه ریمیټنسز یا ترسیلات را لګي نو په هغه کې هم په دې کال نیم کې تقریبا 14% کمې راغلي دي. دا د درې سلور ارب چې د میاشتې راتللې دا دوه ارب ډالر ته د میاشتې راغورځېدلې دي. دغه شانتي که د اقتصادي حالت تاسو خبره کوي نو د تیرو څو ورځو راځي دا خبرونه به تاسو کتلې وي زمونږ کتونکو به کتلې وي لیدلې وي لوستې وي چې په پاکستان کې کوم د موټرو جوړولو کارخانې دي د اسمبلینګ یا دغه شانتي نورې کارخانې دي د ټیکسټایل نو هغه په وخت خپل عملیات بندوي هغه اپریشنز بندوي. ولی
په خیبر پښتونخوا کې زیاتره هغو کورنیو ته چې په وروستیو سیلابونو کې متاثر شوي دي حکومتي مالی امداد نه دی رسیدلی، خو حکومت وایي دوی د پاره بانکي اکاونټونه پرانیستل شوي او اکثرو ته یې نیمایي پیسې یا مرستې ورسېدلې دي. زموږ خبریال ارشد مومند د 400 ندارې پوښالېګلې دي چې په ګډه سره ګورو.
افسرګل او زمرګل دوه ورونه دي او کور یې په تیرو سیلابونو کې په مکمله توګه وران شوی دی. دوی وایي سره د خپلو کورنیو د کرایې په کورونو کې اوسیږي، روزانه مازیګر کې دی وران شوي کور ته راځي، خو وایي حکومتي مالی مرستې ورته لا هم نه دي ترلاسه شوي او په خپله د کور بیا جوړولو مالی توان نه لري.
دیوال لا دیوالونه را غوډولې دي، کمرې را غوډېدلې، موږ سره حکومت څخه امداد نه دی کړی دی واره کې او په بلدي کور کې څو ډېره یقیني ده او دا ارچا به بیا ماته ده کې او دا خبر ارسمانی خپل دیالي به پیدا کوي هغه سره بزي.
د اگست په میاشت کې په پاکستان کې راغلي سیلابونو په زرګونو کورونو ته زیان اړولې دي. حکومتي شمیرو تر مخه په دې کې په خیبر پښتونخوا کې نږدې 50,000 کورونه په مکمله او یا په جزوي توګه وران شوي دي. په مکمله توګه د وران شوي کور مالک ته 400,000 روپۍ حکومتي مالی امداد ورکړل کیږي او په جزوي توګه وران شوي کور مالک ته 1,60,000 روپۍ ورکول کیږي. خو د کورونو مالکان وایي ګراني زیاته شوې او په دغه حکومتي امداد نشي کولای چې خپل کورونه بیا جوړ کړي.
مدو بدغه نیم لګو به سره دغه ماته ملو شي او لګازم کمره ده پریوته ده ته خو ویني په یم لګو به نه سبا کمره جوړي هغه چا خبر هغه چا لغم پیږي بنیادونه پیږي یل دي کار سپورم دغه هغه چې داسې مې پیدا غره سره ولیدل چې خو چې دین چې سیخانو نه لګي دا کومه اسیا پست یل دي نو یو بل نه کار زره ورو دا کار دي زما دغه راړو
د سیلاب نه ځپل شوی خلک وای کورونه لا هم په مکمله توګه بیا نه دی جوړ کړي. د کور سامانونه هم سیلابونه وړي او د یخنۍ راتلو سره ژوند د کړاوونو سره مخ شوی دی.
ګرم د غم نشته بسترې کمبلې د غم ته را سره کمې دي او نور د خوراک سره کارونه صدقه نشته کارونه بند دي بس هم دغه شان دی جمعې ګیرې به ژوند کړو.
د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د سیلاب نه اغیزمن شوي خلکو د مالی مرستې لپاره 1.6 بلیون روپۍ مختص کړي او نږدې 3.5 بلیون روپۍ خلکو ته ورکړي دي. حکومتي چارواکي وایي د مالی امداد ورکولو لپاره د 28,000 خلکو بانک اکاونټونه جوړ کړي، په دغه کې 14,000 اکاونټونو ته پیسې لیږل شوي دي. خو په خبر پښتونخوا کې د افسرګل او زمیرګل شان تر نیمه زیاتې متاثره کورنۍ اوس هم د حکومتي مالی امداد نه محرومې دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
اوس هم د پاکستان سیاسي حالات، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د خیبر پښتونخوا حکومت یې د ګوند په اختیار کې دی، په قبایلی سیمو کې د طالبانو د موجودیت او حملو په اړه وفاقي حکومت ته د ملامتۍ ګوته نیولې ده. مګر بل اړخ ته بلابل بټو زرداری چې د مرکزی حکومت غړی دی، په دې برخه کې بیرته عمران خان ذمہوار ګرځولې او په پخوانیو تګلارو یې ورته نیوکې کړې دي. دا چې د دې دوو سیاست مدارانو روسی بیانونه څه دي او د تا اړوند نورې مسلې به د خپل خبريال پیر بلاچان واورو چې دا وخت اسلام آباد نه د سکایپ د طریقه موږ سره په پروګرام کې دی. پیر صاحب سړی مشه په خیر راغلی.
مننه استاسو جی فواد صاحب.
او سلامات اوسه. اول کې دا او اس چې د عمران خان د طالبانو د فعالیتونو په اړه تازه په تازه څه ویلي دي او څوک یې ملامت ګرځولې دي؟
په څه ډول دا سیاسي حریفان چې دي، یعنی عمران خان او پی ډی ایم، نو سیاسي تورونه خو به په یو بل لګول، خو چې کله دا سی بنو کې د سی ټی ډی تاړه باندې حمله شوی و، دا غي نفس بیا دا دوه ډلې په یو بل باندې د ترهګره په ضد د فعالیتونو کې ناکامه تورونه هم لګي. عمران خان پرون یو انټرویو ورکړی و یو چینل ته، هغه پکې دا الزام لګولو چې په میر علی او په میرانشاه کې د طالبانو جنډې یا بیرغونه لیدل کیږي. عمران خان دا تور هم لګولو چې دا وجه دا ده چې د حکومت ختمولو کې استخباراتي ادارې دونه بوخ وي چې دې اړخ ته توجه ورنکړل شو او طالبانو دغه روغ وته او هغه بیا فعال شول. نو دغه نه علاوه اوس سشي بیروان دی، عمران خان بیا یو تازه مرکه کړی دا غیر ملکی میډیا سره، باقي کې هغه دا خبره هم کړی چې د دکله حکومتو د دوی پلان دا و چې سلوی غزرا چې کوم پاکستانی وګړي د عمران خان په وینا افغانستان ته تللی دي دا به واپس راولو، او په دې کې د عمران خان په وینا سلور تر 15000 پورې جنگیالي وو. او عمران خان دا ویلي دي چې بیا کوم موجوده حکومت راغی نو دې پلان ته اړو پابلرن هو نکړه. نو دا تورونه د عمران خان مخې ته راغلي دي، او دې ته جواب کې چې کوم د خارجه وزیر دی بلاول بوټو، هغه بیا دا الزام لګول دی چې عمران خان په کوم خپل دا خبره کې عمران خان په خپل طالبانو ته ټیټ شو، د عمران خان په دور کې د طالبانو سره مذاکرات شروع شو، د لا قانونه ټي ټي پی سره، او د جیرونو نه داسې خلک خوش کړی شو چې د خلکو په بلاول بوټو د ټول خپل په عمران خان باندې اچولې ده، بلکې چې دن سبا کوم د ترهګره واقعیات زیات شوی دي. جی
تاسو دا بل پښتنه زما هم جواب کړه، مننه د بلاول بوټو زرداری پاړه. اوس بل یو بل پښتنه هغه ده چې په داس وخت چې د طالبانو د موجودګۍ په اړه باندې دغه دوه سیاسي ګوندونه یو په بل باندې معلوماتي چې یو بیانونه خبروي، په سیمه کې خلک او څېړونکي دوی په خپل ځ نظر لري د پښتنو سیمو کې دوی څه وایي چې د مبارزه کې څوک ناکامه پاتې دي او د پښتنو سیمو امنیت اوس په څه حال دی؟
خو په دوی باندې نیوکی کیږي او د پاکستان پر ریاستی ادارو باندې نیوکی کیږي، پر ریاست باندې نیوکی کیږي، چې ګنی د پاکستان ریاستی پالیسیو سپور واضح نه ده. سیړونکو دا وایي، عام ولس دا وایي چې کوم ځپلې کیږي او چې دا کوم تیر یو کال سره تر هغه په واقعاتو کې زیاتوالی راغلی دی، نو یو ځل بیا دا خبرې کیږي چې کوم مهمې ادارې دي هغه ناکام شوی دي. خاص کار د نیکتا کو موږ ذکر وکړو، یو ډېر لوی مهمه اداره وا، هغه تیرو دوه کالونه غیر فعال، د دوه کالونو راغی میټینګ د شوې تیر پښ دغه میټینګ شو دوه کال پس نو دا دی وکی حقیقي. خو فواد صاحب دوه دوه نن مهمه غونډه شوې دي د ترهګره په ضد په حکومتي کچا باندې، یو خو د فزیکا بیلې غونډه شوې ده د شهبا شریف په مشرۍ کې، او هغه کې دا پریکړه شوې ده چې د ترهګره په ضد چې دا کم جنگ دی دا به جاری وي، او بل دا چې وفاقی کابینه ویل دي چې په دې اکل بعد چا سره هم سندرمي نکېږي. بل دا مهمه غونډه چې شوې ده هغه د فوزي کمانډرانو شوې ده، د فوز سرلخکر جنرال آصف منیر په مشرۍ کې، او د آی اس پی آر چې کوم اعلامیه ډېره لنډه اعلامیه مخې ته راغلی ده، خو ذکر پکې د ترهګرۍ زیات دی چې دوه ورځې کانفرنس شوې دي، او په دې کانفرنس کې دا پریکړه شوې ده چې د پاکستان فوز به د ترهګره په ضد د عملیاتو تیزی جاری به ساتي، او په دې کې به بغیر د کوم توپیر نه هر یو ترهګره ډله چې دا هغه به په دخه کولی شي. جی
او ډیر مننه پیر صاحب، ټول پوښتنې مو جواب کړې او پوره تفصیل مو وړاندې کړ. ژوند یوسې
مهرباني. جی
دا د وی وی ډی واخ پرونه د چ په ټی وی او ریډیو باندې لیدلې او اوریدلې شی قدر منو لیدونکو او اوریدونکو د پاکستان او افغانستان په اړه خو مو ریپورتونه واوریدل او سم راځو د نړیوالو چارو په اړه ریپورتونه تا وو په دې برخه کې د روس په اړه یو ریپورت لږه چې د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي په ټولو هغو ملکونو باندې بعد د روس د تیلو خرڅلاو بند شي کوم چې د غربي ملکونو لخوا د لګول شوی نخ پیروي کوي. د روان دسمبر میاشت په سر کې مغربي ملکونو او ځینو اتحادیانو یې په دې اتفاق وکړ چې که د روس نه تیل اخلي نو د بیرل پر سر به د $80 نه زیاتې پیسې نه ورکوي. دوی غواړي د دې لارې د اوکراین کې د روس د جنگ قوت را کم کړي. تفصیل یې په دې رپورت کې واورئ. د روس صدر ولادیمیر پوتین یو حکمنامه جاری کړې ده چې د کرملین په ویب سایټ هم خبره شوې او په کراغلی بهرنیو قانوني ادارو او وګړو ته د روس د تیلو او د تیلو د پیداوارو ورکول په غو صورت کې بندي چې ک موحدی نیخ پنیغ یا په بلواسطه ډول د کوم ټاکل شوی اعظمي نرخ پیروي وکړي. پوتین دا حکمنامه د نه هياسي شنبه پورځ اعلان کړ او د امریکا او اتحادیانو د هغه ګام په وړاندې د ماسکو خبرګون ګڼل کیږي کوم چې تر مخه د جی 7 یا جی 8 ډلې څو هفتې وړاندې خپل منځ کې د روس د تیلو اخیستو لپاره اعظمي نرخ وټاکه او وی ویل چې د روس تیل دی څوک د بیرل پر سر د $80 نه زیات نه اخلي. په دې ډله کې چې دا فیصله وکړه کینیډا، فرانس، جرمني، ایتالیا، جاپان، برتانیا، امریکا او یورپی اتحاد شامل دي. د رایټرز خبری ادارې تر مخه د جی 7 یا جی 8 ډلې ملکونه یورپی اتحاد او استرالیا به د دې فیصلې پیروي کوي. د یورپی کمیشن د مشر اورسولا فوندرلاین په وینا د دوی مقصد دا دی چې پر روس باندې د لګول شو یو پابندۍ او قوت زیات کړي، د روس آمدن را کم کړي او همدارس په نړیواله کچه د انرژي مارکیټ ته استحکام وبخي. روس ویلی دی چې د بای دغه لګول شوی محدودیت به په اوکراین کې د جنگ په صلاحیت کوم اثر وانه چوي. روس دا یقین هم څرګند کړی چې د خپل تیلو پیداوارو ته به نوی اخیستونکي یا بایپاران پیدا کوي. د سعودي عرب نه پس روس په نړۍ کې د تیلو تر ټولو ستر برآمد کوونکی هیواد دی. بل اړخته د نه هياسي شنبه په ورځ د امریکای خارجه وزیر انټونی بلنکن په یو ټویټ کې ولیکل چې امریکا به تر څو چې ضرورت وي د اوکراین تر څنګ درېدلې پاتوي. بلنکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اوکراینی وګړي د سخت ژمي سره مخ دي او امریکا به د خپل اتحادیانو سره یو ځای کوښښ وکړي چې د اوکراین د انرژي بنیادی اډانې مرمت کړي او دفاعي وکړي. د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی هم د نهه یاسي شنبه پورز په خپل ویډیوي پیغام کې وویل چې د آینده نوي کال د پاره به د اوکراین د پوز او امنیتي ځواکونو د آمادګۍ د پاره ګامونه اخیستل کیږي. اغه زیاته کړ چې د ژمي موسم په خطرو خبر دی او په دې هم پوه دی چې په کار د پسپرلی موسم کې څه وشي. د جګړې په میدان کې تشدد لا هم دوام لري او د اوکراین په ختیځ کې د باخمود ښار شاوخوا درون جنگ روان دی. په اوکراین باندې د روس د حملې مخ کې د باخمود ښار آبادی او 11000 کسانو ته رسیدله، خو اوس هغه ښار تباه شوی او ډیر کم شمیر خلک پکې ژوند کوي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د نه هياسي شنبه په سهار خپل سرکاري میډیا ته وویل چې اوکراین کې د جګړې د آینده دوام فیصله د اوکراین حکومت په لاس کې ده. هغه وویل چې اوکراین د روس په مطالباتو پوهیږي او کله مطالبات پوره نکړي نو بیا د روس پوځ به یې پوره کوي. بل اړخته د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی ویلي چې د جګړې ختمېدل د روس په لاس کې ده او چې هر وخت د اوکراین د خاورې روسي عسكر ووزی او د اوکراین ازادي او علاقایي سالمیت تسلیم کړي جګړه به ختم شي. فواد لامی، وی ای ډی، واشنگتن. او بیا هم د پاکستان اقتصادي او معیشتي چارو ته یو کتنه. په پاکستان کې د چرګانو د خوراک او داروګانو د زیاتوبې لامل نه یوازې دا چې د چرګ د غوښې په نرخ کې زیاتوالی راغلی دی، بلکې د کاروباریانو وینا ده چې دوی دغه کاروبارونه پرې ایښي دي ځکه چې ورځ تر بلې د تاوان سره مخ کیږي. خو ماهرین وایي چې د دې کاروبار د پریخودو لړۍ دوام که دوامدار پاتې شي نو اولس به نور هم د خوراک د کمی سره مخ شي. په دې اړه زموږ خبريال ملک وقاص دا رپورټ لیکلی دی.
د خیبر پختونخوا د فارمی چرګانو کاروباریان وای چې تیر کال په پرتلا په 50 کیلو بوره د فیډ یا د چرګانو د خوراک په بیا کې 30% نه زیات اضافه شوه ده او هم په دغه رفتار سره چوزا او نور داروګان هم ګرانیږي. دوی وای ک دوی د میاشتې په سر چوزا واچوي نو په دغه محل کې ورته د هغه د حسمانه لپاره ضروری سوداګانې ګرانی شي.
په یو بچی باندې 600-650 روپے خرچه راځي. مجھے 600-650 روپے خرچہ پہ راشن آلریڈی مارکیٹ کی بیا ریٹ کم دے تو تقریباً دا 3.5-3.5 روپے ریٹ تے دن سبا تو تقریباً دا یو بچی حساب کتاب پیو کنے 550 روپے خرچی گیا مونگ تا آلریڈی پہ یو بچی کی 100 روپے پر اک
خوزن اشتمن دا چرگانو پالون کی دا گرانے نے تنگ شوی خودی و بیا ہم دا کاروبار دوامدار ساتھی او وائی دا وقت تیرے رپارا یزان مشغول کړی دی.
تیسی دین دا مونږ دی دا پاراتو چې لکه روزګار هم دی بل څه کار هم هیڅ نه دی او ټیک ته مزدور هم پکې کړی دی. خو اس که دوایانو ته ګوري پیټ ته ګوري بوري ته ګوري خشاک ته ګوري ناری او شی دا اور په بیا کړی دی نو کو نه کو نو مجبوریم نه سبق خوشی خو بیا ګرځو.
د فیډ روزګاریان وای د چرګانو د خوراک په جوړولو کې سویابین کاربل کیږي او هغه اوس حیوانات ته ناراضي. دوی وايي باید حکومت دې دغه ته پاملرنه وکړي.
تر خلکو نقصانات وکړل او لاړل بس کاروبار یې پرې خوډېر زیات دا روزګار چې دینو نقصان طرف ته روان دي کمیږي ملکی کنه او ان قریب چې دې راځه خبره چرګ به مونږ په 200-300 روپیا بیا کیلو لوزکه کدا حالات یو داسي نو د پروټینو ډېر زیات کمی په ملکی بیا
خو د پروټینو د پیداوار سیړون کی وای کده سویابین د کمی دا لړۍ دوامدار و نو په حیوانات کې به نه یوازې د خوراک نور کمی را مخه ته شي بلکې پروټین به هم کم شي چې هغه د ناروغو سبب جوړې دي شي.
فیډ کی بوري کی قیمت 3000 روپے تھی
کال دوران دے د پیټ د بوره بیا 3000 روپے و نن هغه شپږ زره 500 روپے ته خطرې ده وړو کی پرمر خدامین زتلې دي او کوم چې غټ کاروباریان دي نو هغوی هم خپل روزګار کم کړی دي. د سله وجې په بازار کې د چرګانو کمی راغره دي او بیا د 250-300 روپے کلو ته خطرې دي. بیا د خلکو د وس نه بهر شوې دي او د پاکستان اولس شرګ نخری نو نور خوم د خوراک د کمی ستونزا زیاتې دي.
په هوا کرتی تھی فارم گیٹ کی وہ اب 300 روپے پہ چلی گئی ہے.
د حیوانات د چرګانو د کاروباریانو د اتحادیه د ویب سایټ تر مها هر کال یو ارب شل کروڑا چرګان پیدا کیږي او اونیم ارب روپے تر ترلاسه کیږي. د سیړونکو په وینا کدا کاروبار ختم شو نو د ملک اقتصاد تبا نور زیان هم ورسی. ملک وقاص وایس اف امریکا ڈیو نیوز په خبر.
په پاکستان کې میشت د کرکټ معذوره کډوال افغان لوبغاړي وایي افغانستان کې تیر حکومت د لوبو د پرمختګ لپاره تر یو حد پورې کار کړی و خو دا مهال موجوده چارواکي چې طالبان دي هیڅ توجه ورته نه کوي. د وی وی ډیو خبريال مدثر شاه په پاکستان کې د یو شمیر معذور افغان لوبغاړو سره کتلی او د هغوی خبرې په دې ریپورت کې تاسو ته راغونډې کړې دي.
پی خبر کې میشت افغان کډوال لوبغاړي وایي تیر د افغانستان حکومت تر یو حد د لوبو میدانونو جوړول لوبغاړو سره به مالی او تکنیکی مرسته کې دی. دی وای د مازور لوبغاړو هم هله پیدا شوه چې حکومت په دې ته هم پام را وګرځي خو موجوده د افغانستان حکومت لوبو او لوبغاړو ته توجه نه کوي.
در افغانستان کې مخ کې چا غبل حکومت او هغه کې خمرست کېدل او خدغه کېدل او په دې حکومت کې نه کېږي. هغه کې به ګرونو هم جوړې ده هر څه به جوړې ده خدا خلک نه جوړې ناممکن نه او کم خلک چې دی او ټیمونه کې چې دی او هغه ټیمونه کې هغه ټول بار دي په افغانستان کې نشته.
پاکستان کې مشته دغه کډوال لوبغاړي چې د بلابل علتونو لامل مازور شوی دی وای زای مازور لوبغاړو ته زمونږ پرتل اسانتیاوی ډیری وی هر څوک زمونږ مازور لوبغاړو کې صلاحیت زیات وی خو د باقاعده تربیت نشوالی لامل مونږ ته چرته کال کې او زل د خپل صلاحیت خود لمو کپلاس راشي.
تر دې دمو مونږ سره حکومت سه اس قسمه په دغه بارا کې کرکټ بار سپورت بارا کې صدغه نه کړي او دا یو انجو زودا سي موشات راشي بیا مونږ ته داسې زمينه برابر شي یا میچو کو نو شوق هم زیات کی یو سره چې لوبي ډیر وکړو دا کال بعد او چرته ډیر وخت پس مونږ ته داسې یو چانس راکړي شي.
د غرض مازور لوبغاړو کې لکوله چې د کډوالو ماشومانو کې نه یوازې د کرکټ بلکې نور په نړیوال کچ لوب سره شوق لرونکي موجود دي. خدای وایي چې دغه ماشومانو ته لږ د پاملرنې ضرورت دی.
ابل ظلم میچ کوون د دیو پویل چیرو مکه دیو بناسو پزمکه مونږ د دیو پویل چیرو مندې گیم کړی دی. ولکه زمونږ کا اره ادارې کمشنریټي ک نور یک ان جی او والا علاقہ زمونږ ته دا بار بار اپیل دی چیرې مونږ د سپورت سره خو شوق ته ټیلنټ شته خو وسایل نشته.
افغانستان کې بلابلی لوبي کېږي چې پکې فوټبال، جوړو، کراټه، باډي بلډینګ، بوسکوشي او داسې نور شامل دي. خو د کرکټ لوبي تر 15 کالو پورې اوښول چې افغانانو کې شهرت مندل دي. لږه موده کې نړیوالې مقابلې هم وګټلې. د غرض مازور افغانان هم کرکټ سره مینه لري. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، خبر.
پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د الزایمر په نوم ناروغي ډیر خلک ښکار کړی دي. د طب پوهان وایي په دې بیماری کې د انسان یا د ناروغ د پوهې او یاداش صلاحیت متاثر کیږي او په رویه کې هم بدلون راځي. دا چې د الزایمر نورې نښې څه دي او څنګه علاج دی شي، په دې برخه کې زموږ خبریال وقار احمد دا رپورټ لیکلی.
د طب پوهان وایي په دې بیماری کې د انسان د پوهې صلاحیت متاثر کیږي او په رویه کې هم بدلون راځي چې بیا په اعصابي ناروغي بدل شي. د صحت چارو پوهانو تر مخه الزایمر بیماری په دوه برخو مشتمل ده چې په لومړي پړاو کې ظاهري علامات نه وي خو د انسان یاداش متاثر کېدل شروع شي.
د ډول زونه چې کله بدل شي نو د انسان په معاشره کې په جون تیرول منیا چې دا کوم پروفیشن سره ریلیټډ لکه پرز دی، پس ډاکټر دی، انجینیر دی، بارے میں درد لیجیت اثرات پری بازی اور بارے کی اگر طرح سے نشی کار کا ولی سنگ چی یو نارمل دخپل عمر مطابق یو کس کار کی دانزایمر ڈیزیز اثر کی دیتا ہوئی.
دوی زیاتوی دا بیماری په کم آمدن لرونکو هوادونو کې ډیره آمده او په پاکستان کې هم ډیر په تیزه سره په خورېدو ده.
پاکستان د 2020 رپورت مطابق 121 نمبر دی په دنیا کې او دا بیماری دا په لو میډل انکم کنټریز کې ډیره کومن ده. لکه کوم لو میډل انکم کنټریز، پاکستان لو میډل انکم کنټری ده، نو په دې کې دا 58% ده او په 2050 کې دا یو پرډیکشن شې ده چې دا په لو میډل انکم کنټریز کې راوند اباوت 68%.
ډاکټران وایي دا ناروغي د دماغ هغه حصہ متاثر کوي چې یاداش سره تعلق لري او د دې ښکار زیاتره د 18 کالو نه زیات کسان وي، خو په ځینې کیسونو کې دا امکان هم وي چې د 3 کالو نه کم کسان هم په دې اخته کې دي شي او دې کې د لیک لوست او د فیصله کولو صلاحیت هم متاثر کیږي.
د بیماری وجه دی وخت پورې چاته نشته پتا چې وجه څه ده، نو خلک اکثر وي دا جینټیک ریزن د وجه نه کیږي، نو دا غیر حساب سره دې مستقل څه علاج نشته.
ریپورټونه وایي په نړۍ کې 50 میلیونه خلک په دې ناروغي اخته دي او پاکستان کې د دې شرا 0.5% ده او کله چې دا بیماری سیوا شي نو انسان ته جټکی شروع شي او بیا په مرګ دا ناروغي تمام شي. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
عزت منو لیدونکو او اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو او رپورټونو کې به هم اوریدلې وي، درې ورځې مخکې په نړۍ کې د عیسائی مذهب منونکو د کرسمس جشن و یا د اختر و چې دوی د مذهب له اړخه هغه ولمانځه او په دې کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې هم د عیسایانو یوې وړې ټولنې دا تهوار پر ځای کړ او دغه جشن ولمانځه. دا چې کسان په کشمیر کې اکثریت مسلمانان دي مګر د عیسایانو کم شمیر خلک هم الته اوسیږي او په دې سیمه کې تعلیم، صحت او د لوبو په مت کې ډیر کار کړی دی. د سرینګر نه د وی ای خبريال محیط الاسلام یو رپورت شالي کړی دی چې د بختور شاه په غږ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د هندوستان د ولقیلان د کشمیر کې کم شمیر عیسائی وګړو سکل د کریسمس اختر په مذهبي جذبې سره ولمانځه. هغوی د خپلو هغه مذهبي ځایونو سیل وکړو چې د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش په یاد کې په قسمه قسم بلپونو، شمو، پوکڼو او د کریسمس په ونو ښکلي کړای شوي وو. د هندوستان سره سره په دې دستوره کې د امریکې، جنوبي کوریا، برازیل او د نړۍ د یو شمیر نورو ملکونو خلکو هم په سخته یخنۍ کې ګډون وکړو. د پایتخت سرینګر په هولی فیملی کیتولیک او آل سینټ پروتستانت چرچونو کې د کریسمس په موقع امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو. دایان امریکایی سیلګری ده.
It's always a great day for
the Christmas خوشالی ډیره مزه کوي که تاسو هر چرته یې. خو دلته د هندستان په کشمیر کې ډیره مزه وکړه.
د کریسمس درانی زکه دو سره سم په کشمیر کې د دې د پاره تیاریانې شروع شي. ځایی عیسایان د دسمبر د نیمایی نه د یو بل کره تګ را تک پیل کړي، یو بل له دعوتونه ورکوي او دعایا ناتونه وای. د دې ترڅنګ ځای چرچونه ماشومانو ته د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش په اړه درسونه ورکوي. مایکل اشرف ځای عیسائی وګړی دی.
د حضرت عیسی علیه السلام په یاد کې مونږه په بیلو بیلو ورځو بدل بدل عبادتونه او مذهبي دستوري کوو.
مختلف دوه منوان مختلف ایونټس ارګنایز کران.
دا مذهبي دستوري د نورو مذهبونو خلک هم ځان ته راکاږي. مسلمانان په دې دستورو کې د لاسو جوړ شیان خرڅوي چې خلک یې د ځان سره یورپ او امریکې ته وړي. نور خلک په سیلګرو خوراکونه خرڅوي. امجد علي بټ د کاغذي توکو هنرمند دی.
کریسمس سان کده بور اصل تہوار.
کریسمس زمونږ د پاره یو اهم د سره ده. زما په شان د کاغذي توکو هنرمندان په دې موخه خمس دوری وکړي. مونږ ته شپږ میاشتې وړاندې اډرونه راځي.
ځایی عیسایان د نورو مذهبونو د خلکو سره دغلته په امن کې ژوند کوي. ځینې مسلمانان دغه چرچونو ته ورځي چې د عیسایانو ډاډګیرن وکړي او په هغوی کې خواږه وویشي. سکال هم ځایی مسلمانانو د دغه ځای د عیسایانو دپاره د لاسو جوړ یو قالین په ډالۍ کې ورکړو چې په چرچ کې به ځوړندولی شي. دا ځل د کریسمس په موقع د کشمیر حکومت په ګلمرګ سیلګرۍ سیمه کې د یوې غونډې تابعیا کړې وه چې پکې خلکو ته سینټ میری چرچ ته د بوتلو ویړیا نظام او خوراک ورکول کېده. فضل حسیب د سیلګرۍ د محکمې ډایرکټر دی.
دلته عیسائی ټولنه ډیره فعاله ده. موږ ټولو عیسائیانو ته دعوت ورکړې ده چې دلته د کریسمس لمانځلو ته راشي. موږ غواړو چې دلته خلک خوشحالي وکړي چې دا وادي په یخنۍ کې شړ نه ښکاري.
په برصغیر کې عیسائی مذهب په اتلسمه پیړۍ کې د برطانیې د واکمنۍ په ورځو کې خور شوی و. خو ډیرو خلکو دغه مذهب نه قبول کړی. هر څه که دغلته ټولنه وړه ده، خو په سیمه کې یې د تعلیم، صحت او لوبو په مت کې ډیر کار کړی دی. وای نو کال د آل سینټ چرچ پادری دی.
موږ دلته ډیر قوي یو. موږ د کشمیر په یو شمېر سیمو کې سکولونه او هسپتالونه لرو چې د خلکو خدمت کوي.
د کریسمس خوشحالیانې په دعاګانو او ماشومانو ته په ډالیو ورکولو سره پای ته ورسېدې. بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سي.
او مرکی با زن تا یو لار خوخوم ما تا پتوا چکز زن دا یو نبیلوم نو بلا با لازمان خوخوم
که بلسو که کئی او کنا تهی کار سهی
دا هر انسان جوان باید تا بلا پارا یو مثال جوزی
تا هر عمل یو اکسل عمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کھڑی
تاسو هم بدلون راوستی سه
تاسو هم بدلون راوستی شه
تاسو هم بدلون راوستی شه
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمه تر د اتریمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
قدر منو او عزت منو لیدونکو اوریدونکو، په دې هیله چې د پروګرام دا ټول رپورټونه چې مونږ تاسو وړاندې کړل تاسو په مړ ګرځېدلی وي، او د خبرونې په اخره کې تاسو ته یو بل رپورټ لرو چې هغه ډیر حیرانوونکی او خوندور رپورټ دی. هغه دا چې که څه هم ځینې کسان فکر کوي چې پولیو یا د ګزړن مرض یو انسان معذوره کوي، مګر دا معذوري په دې معنا نه ده چې هغه نور په خپل ژوند کې پرمختګ نشي کولای او یا خپل هغو ارمانونو ته نشي رسیدلی کوم چې دوی په ذهن کې لري. همداسې یو پیغله په خیبر پښتونخوا کې ده چې هغه که څه هم د پولیو یا د ګزړن مرض تیر کړی دی، مګر اوس بیا هم په غشي وشتو سپورت کې ښه لاسراوړنې درلودلې ده، او په دې برخه کې زموږ خبريال صدام حسین د غسر خبرې کړې دي او دا رپورت ور باندې برابر کړی دی چې په ګډه یې سره اورو او ګورو.
حسنا د پاکستان یو پیرا آرچر یا لنډی وشتون کې ده، وایي چې خپل نیا د پولیو وایرس ضد واکسینو څخه منې کړې و چې د دې ورستي ټول ژوند په بل اړخ روان شو. حسنا وایي تر د اتم ټولګي خپل ناروغتیا قبلونه نه وکړي او هیله لرله چې درمل به بیا تر لاسه کړي، خو دا سي ممکنه نشو او حسنا د اتم ټولګي وروسته خپل ناروغتیا تسلیم کړه او د پایلټ جوړېدو ارزوې په ځړه پاتې شو چې د دې ورستي ډیر وخت د ځان سره په جنگ و. خو بیا سیو وخراغه چې حسنا د غشي وشتلو لوبه پیل کړه او په دغه لوبه کې دوه واري د سرو زرو میډالونه واخیستل.
فشت لکه شوټ می وکړو، زما شوټ ډیر زیات خو هغه کې نو ما پکې موبایل وګټلو، سیلور میډل، ګولډ میډل. نو هغه بیا ما وی چې زدا مخکې دا گیم بوزما زما ډیر زیات خو شو، بیا ما سارا سر زما خبره وشو، ما غیته وی چې ما هو اوس دې کې پوزیشن واغشتو، زم چې ز کنټینیو دا گیم چلی دا اوساتم.
حسنا وای چې زما د تګ را تک ډیر استون زده چې د کورنا د لوبوزای ته پراته گی 3 ساعت ازای کیږي، او د دغه سره د پاکستان سپورت بورډ د پیر آرچری لوبوزای تړلې چې حسنا سره نور هم 15 دیرش ماشومان نشي کولې چې خپل د لوبي مشق وکړي. سارا خان چې یو خزینه خپل خوخي پیر آرچری روزون کده، وای چې د پاکستان سپورتس بورډ زپون کې پالیسو ته ډیرو ماشومان ژوند او لوبي متاثر کړي.
یوازې د دین د ډیرو ماشومان چایي 30-35 ماشومان واغ وخت کې موږ سره دغه ټولو گیم خراب شو، او هغه ماشومان پاکستان سپورت بورډ د غلط پالیسي د وجې نه هغه ماشومان واپس مزدورو ته لاړل. څوک چپس خرڅي، څوک جوسز شاپ کې کار کوي، څوک سیلمن دي چرته کې. نو دې سره د حسنا او د نور ماشومانو گیم ډیر متاثر شو.
د حسنا مور بی بی وای چې حسنا دی هغه ویار دی، خو په غمجنه توګه وویل زمنګ به احتیاطي د حسنا ژوند د کړهونو سره مخامخ کړي.
دې پولیو چې دن پدری دریو کال وچ دا پولیو وته شوی ده، هغه پهله دی نیا چې و ناغي ما ته وی چې کوم غو سیدان یو مو د کور سره بار نو وته زبه نه پرې خولم، او دا وی وی چې دا باندې بوزي وی پولیو ویکسین بده ته نه کوي.
حسنا وای که هر څومره مشکلات سره مخامخ شي خو ټینګار کوي او خپل مشق او لوبي به دوامدار ساتي چې د خپل مور سره سارا خان او ټولنې ته ویاړ راوړي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
زین سنا تاجک څنګه چې تاسو ته پته ده د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پولیو د وبا په توګه خوره شوې ده، تاسو ته پته چې د پولیو دغه ویکسین بیخي بے ضرر دی او د صحت د ملکی او غیر ملکی ادارو نه باقاعده تصدیق شوې دي. زما تمام خویندو میاندو ته دغه پیغام دی چې خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ضرور ورکړي او د ټول عمر د معذورتیا نه بچ ساتي.
کو تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه
د ډي وی وی پانیا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدر منو او عزت منو لیدونکو او اوریدونکو، دا زمنګ د نن ما خوستان خبرونه چې تاسو په ریډیو او ټي وی باندې ولیدله او اوریدله، خو هیر مونږ شي چې تاسو کولی شئ دا پروګرام چې هر وخت وغواړئ زمک په ویب سټ او فیسبوک باندې هم لیدلې او کتلې شئ، او همدارز زمګ نور خبرونه او ریپورتونه تاسو کولی شئ په سوشل میډیا باندې هم زمونږ پر پاڼو باندې ولولئ. نو تاسو په خپله خدای سپارم، کاش په ولرئ.